خپل په خپل قومان او په خپل دي خلکو باندې ترسمي ماجرین ته هیڅ حکومت یې نه کړی. دا هیله ور چې ما تاسو ته معیار نو کو خدای په امان.
عمران خبر کوم د میدان وردګونو د سید آباد ولسوالۍ نه روزان دلته مخابراتي شبکه چې کوم د افغان څلور بجې د سهار راځي او لس بجې کته کېږي. ډېر موږ ستونزې سره مخ یو زر ته زره زموږ د هغه مخ وړل شي. نه ریبا کار کوي نه روشن کار کوي او د افغان ویسین چې کوم دی هغه سهار څلور راځي او د غرمې نه مخکې بس لس بجې کته کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس هم ملالی بشیر په سټوډیو کې دا یو اربیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینی بشکیک ته رسیدلی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. په کونړ کې د نړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا سي.
خبرونه مو له ملالۍ بشیر نو اوریدل. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه او تفصیلي وګورئ هر وخت کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. اونیز پروګرام ته راځو. دا وخت د مخکښو ښځو پروګرام دی وړاندې کېدو لپاره چمتو دی. له هیلې اسد سره پکې خبرې شوې.
مخکخی خزی
سلامونه. زه فرشته غنی مو تاسو ته مخکخو خزو خبرونی ته خراخلست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز، اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره خزی له لارې او کوڅور نیولې تر کاری د فاتر له خندونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنکړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادۍ لستر وړلو په برخه کې د مدني فعالانو او د خزو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګونه شو غرسه ولې. په زیاتره وختونو کې لدی سره سره چې د هیواد امنیتی، سیاسي او اقتصادي وضع خنه وي، خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانیدل د خلکو اساسي غوښتنې وغوړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دیونې د مخکښې په خبرونه کې محمد مدني فعال هلي اسد ملمنه ده. نوموړي د خزو پر وړاندې د تبعیض ختمولو لپاره په سیمه ییزه کچه د میرمنو، ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هلی اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشره ده. دی بهیر اسلګونه خزی تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د ښځو حضور زیات کړي. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلي.
ډیره مننه فرشته غنی لتا سیم چې زمو د دې وړ وکړل مې چې دلته مور او غختم او په دې خبرونه کې مو ماته وخت راکړو. زه هم خپل ورسله لمړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کوي وایم او هله د چی روغ جوړ او د صحت په جمو سمبالو سي.
ډیره مننه. اغلی اسات تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې، کچېره پایل هم دې ځای وو کوچې د ننګرهار په خوګیانو کې د خزو وضعیت څنګه دی؟
دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی یم. ملته مې پیدایښت شوې ده. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړې دي. کله چې په خوګیانو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم، هلته موږ په شمیر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمیر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به وي چې هلته به لاړ شي، ځکه هلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله میندو پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وې، وسله وال خلک یې نه پرېښودل چې هلته دې یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسله والې نښتې به کېدلې، مثلا ډار او ویره وه، دا ستونزې هم وې. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وې، مثلا امکانات نه و، هغسې چې یو ښوونکی باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د سرپنا ستونزه. دا دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا دا ښه وګڼله او دې ته یې کوایو ژمنتیا وښودل چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسو لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړې؟
زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا هم زده کړې کوم، ځکه درته وایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم. او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
د تعلیم په برخه کې تاسو ویل چې په خوږیانو کې ډېرې ستونزې وي، که چېرې تاسو ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله مېرمنې دخیلې وي، ځکه ځینې وختونه خپل میرمنی هم دی چې د نورو انجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خندونه جوړوي.
بالکل همدغه خبرې ته زه راتللم. ما ویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت زه ماشوم وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډېر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې اووه نفر موږ وو، په یو سنت کې موږ لسم سنت ته نفر تللي وو. زموږ دغه د سنت تعداد د دې نه پوره کېدو چې موږ ته د بیل سنت جوړ کړي، یعنې موږ نه استادان و هغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوي چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي، ښوونځي ته دې بېرته راشي تر څو ستاسو دغه سنت تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله، تاسو باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو جنو پسې کورونو ته ورغلی یو. خدا چې هغه لویه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپله د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدل شي، دا سل په سلو زیات تاییدومه. وګورئ کله چې یو مور هم ښځه ده، کله چې یو مور هوډمنه اوسي، کله چې یو مور ژمنه اوسي، کله چې یو مور په رښتینې معنا وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي، یو مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باور یم چې غلور یو ځای ته رسیدلی شي، غلور خپل زده کړې په اسانۍ سره کولی شي، ځکه کورنۍ د یو چا ډېر لوی ملاتړی دی. او کورنۍ ده چې یو څوک که یو ځای ته رسیږي، تاسو که ترې پوښتنه وکړئ، لومړنی څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید ښه یاد کړي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یوه مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لورو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کې چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودیږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. په دویم قدم کې دا چې کله چې هغه واده شي، خپله خواښي خپله سرګنۍ زړه نه کوي چې هغه دې بیا ښوونځي ته لاړ شي، هغه زده کړې ته تکمیل کړي. نو په خپله هم مور دلته د یوې لور د زده کړې خنډ شوه، هم یوه خواښي چې دواړه میندې دي.
یو اړیکه به راواخلو، مهرباني وکړئ څوک یې له کونځي څخه؟
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو
وعلیکم
السلام. خوجونو ته چې وسم تعلیم ته اساسه نه لسته سره به څه کړی دي
ډیره مننه کوروتن راځي اغلی اسد په همدی وږي چې تاسو له ډیرو ستونزو سره په خوګینو لسوالی کې مخ شو یا ول هم هلتنجونی ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبقې راځي تاسو وایي چې تاسو د یو مدني فعال دی وی افغان په توګه هغه ټولنې ته څه کړی دي څه کار مو کړی
وګورې ما ول چې زه هم د غوس فعلن هم لستوندو سره مخ یم زه فعلن یو محصل یم لامیز تکړه لسانس مې هم نه دی تکمیل کړی خو تاسو به ورو کې چې زما کورنۍ زما غټولنه زما غسیمه زما د زده کړو وسم خند دی وغوی وای چې یو وجلی کډی دې زده کړې هم وکړي ډیر مبارزه وکړي کورنۍ ډیر ملاتړ وکړي باید دولسم سن نرسته زده کړې ونکړي هغه یا د زده کړو غارزښت وسم غول سوالي کې خلکو کې کم دی یا دوی خنه غني دوی وای چې د وینجلې لپاره هیڅ زده کړې هیڅ یا کې انجلې لوړ زده کړې کې ماستری کې ډاکټورا کې لیسانس کې هغه ته هیڅ داد نه دی وکی هغه باید لاړ شي کورنۍ کې کینې واده وکړي بل څوک دغه دغه مسائل دغه وسم زده دغه ستوند سره مخ یم لدې ستوند سره سره دا چې ما په هندون تلاړم دا چې خورځه مې بشپړ کوم بل قدم دا وغوښتو چې زه رسنې تلاړم ما تر رسنې کې لومړنې غږ سمام دا و چې راځي دا ختمه کوچی خزه یاد کور دی یاد ګور ده
یو اړه کبره واخلو رسته بس تاسو خبرو ته راشو مهرباني وکي خغله پښتون
اوله پرستر غنی سلامونه تاسو باندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکون کوم کوم تاسو مېرمنیته
علیکم سلام خیر اغلاس خغله پښتون
څه درو دي خوري د تیرشي اختر مبارک درته وایو او پس له دې تاسو مېرمنیته په اړه کې کوم ځان نظر کولای شو اکان په افغانستان کې خورا چې اسرائیل کامیاب جرمن بولم چې انو زدي خرافات او ریواجات سره وتلې ده او د خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه تر سره کوي وسو څه زمينه ده د دې سیم په څنډه ده چې تاسو د یو فعال جرمنې چې په مدني ټولنه کې اشتراک لري ځکه خلکو اوریدل دي او څومره په بعضي مواردو کې خلک به د مدني ټولنو څخه سوء استفاده کوي خپل پنه په باندې تاسو د نام خو بچا سوء استفاده نه کوي خپل پنه په باندې او بل توستنه مې داد نورې سږي څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي یو او خپل کورنۍ هم کاته ورسره کې تر تاسو په شان ځای ته ورسېږي
کورواده خو لومړی به دې تر شو چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څو تاسو بیا دونه کوله
ما یادونه زمدي کول چې لدوم رستوند سره سره شي زه خوندي فارغ شوم په وانتون د ملار پیدا کړله ورسره څنګه چې ما رسنې سره کار پل کړلو زما یو ځنه هدف هم دا و چې زه پر رسنې کې داسې یو څوک ثابت شم چې زه د خبرو یو جواب پیدا کړم زه د خنات یو جواب پیدا کړم او زه په هغه څو پیګم چې نوري خزي په پویږي ولې راخستل نه شي ولې غږجګول نه شي مثلا زموږ خواندي ډیر څه زړه غواړي غواړي چې خونځي تلاړ شي غواړي چې پونتون تلاړ شي غواړي چې خپل کورنۍ ته د دې خنات ورکړي چې زده کړه زما حق دی ځکه خونځي ته زم زده بده استفادې لپاره نه زم ځکه پونتون ته زم زده بده استفادې لپاره نه زم ولې دغه د خنات جبا یو انجلۍ سره نه وسی غواړي چې دغه څه وکړي خپل کورنۍ ته دغه څه وي خپل خاوند ته دغه څه وي پلار ورور ته دغه څه وي ولې نه شي کولای کله چې زال تلاړ مال ته هم لبیلابل لسونو سره کورنۍ مې خلافت وکي د پلار ناسکه ورونه نور تر زمان دوی راجیک شول زما مخالفت وکي چې ولی یو څوک یو پښتنه انجلې پر سنې وکي کار وکړي
دقیقه زه هم امدی تر اتلم چې څنګه د مرستون سره سره تاثیر سنې تراغلی او رسنې کوم کار پیل
کړم بول چې زه دغه هدف لپاره لاړم کله چې تلته لاړم ما چې لمړنه کار پایل کې ما خپل ادارې ته امدغه یو خبر یو ډل چې ما ورتول چې ډیر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې خزي د افزارو په توګه استعمالېږي خزي پر رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ور باندې کیږي زه د دې لپاره کار نه کوم زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې ورتیا ده یا هغه څه چې زه غواړم باید ټولنې ته ورسوم مالته بیلابل پروګرامونه وچلول د نیوز په برخه کې مې کار وکړي بیا زما لوی دردا و چې لمړنۍ کار چې ما د خزو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډیر د دې لټه کوم چې افغان خزه او پښتنان جلی باید پر سنې کې ښکارشي هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي.
ښاغلی پښتون پوښتنې ته راشو، دا چې تاسې څومره توانېدلې د خلکو غږ پورته کړی؟
ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه کې ښکاره کېږي، ډېر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي، ډېر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کېږي. یو بد بختنه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موضوع ده؟
دا اکثریت نه شولې، اقلیت کې ویلی شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډېره زیاته ده، ځکه هلته په شمېر څو مېرمنې کار کوي، او هغه شمېر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لاره واره کړي، یا ورته اسانتیا رامنځته کړي، هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم، زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې، ما د یوې رسنۍ تشه په ما ډکه ده، د یوې ښځینه غږ وزي، دا نه دا غلطه ده، یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وزي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحیز د یوه انسان نشي راڅرګندېدلی، منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلی چې هغه خپله وړتیا په کار واچي، او هغه خپل حق کوم دی، یا هغه څه چې دای لري، هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي، څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي، یا هغه چې تاسې ټولنو سره کار کړی، ما ځوانانو سره کار کړی دی، بده استفاده. د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تر اوسه نه یې کړی، ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلې چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی، هغه هم دا دی چې ما په خپله مبارزه کړې ده، او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو، او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره ما یو ایدیال شمه چې
سره لستون څنګه وړي دغه کارونه تر سره کړی، او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بلابل رسنۍ سره کار کړی، مره اوس ویل نه هم بلابل رسنۍ سره کار بوخته یم، وړم لم دغه برخي د خزو غږ ورسوم، هغه خز چې خلک نیمګړي غنیا، خز چې خلک د دې استفاده په توګه ترې استفاده کوي، لاغي فکر راو ګرځوم. په دویم قدم کې دا شی الته مونږ بلابل مدني ټولنو سره کار کړو، لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګه زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کېناستو، مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ، ځان لپاره یو هدف وټاکئ، هغه هدف لپاره مزل وکړي، هڅه وکړي، کورنۍ ته مقنعات ورکړي. بل خبره مو دا و چې راځي له دې تیر شو چې په افغانستان کې یو بد فرهنګ دا دی چې انجلۍ یوازې باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، له دې تیر شو یو ښځینه باید یو پیلوټ شي، یو ښځینه باید یو انجینر شي، یو ښځینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بل هغه د استفادې خبره هم بختون سی بیا د کړل دی، دا دود دی. ولې دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه دغه کار نه موږ سره شوی دی، غواړم چې دغه کار وشي.
رزو دې ته چې تاسو په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره یې، دغه بهیر کې مو څه کارونه د ښځو لپاره تر سره کړي؟ خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو، وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟
بله السلام علیکم، تاسو ملمانو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. حاجي کریم امانی د زابل ولایت نه پاړي کړم.
حاجي کریم له زابل، مهرباني وکړئ.
د ما د خورجان څخه دا یو پوښتنه دا ده چې هایا ستا په دغه مبارزه یا په دغه لاره تعقیب کړې څومره خندو سره محمد شوي، دا د ستا واده کړی که نه ده کړی؟ درېیم سوال مې دا ده که چېرې ته چا سره واده کوې، هغه ستا هم فکره به وي که نه وي؟
کورمو ودان رزو لمړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغه کې ګورو سبا دی پښتنې فهم بش
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي په دغه برخه کې زه د خزینه او د برخې مسول وم فیسبوک فعالیتونه بیلابیل و بوک د خزینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې د فونتون استادان مراوستل ډیر فوکس مو په دې و چې خزینه موږ د سټیج سر ته راولو هغه د رهبرۍ کوم مهم او وړین ټکي چې دي چې وخت زه باید یوه ښه رهبر اوسي دغه کار ته مو ډیر کار وکړو د پوهنتون استادانې مو راوستلې د پارلمان وکیلانې مو راوستي د ولایتي شورا وکیلانې مو راوستلې هلته مو کینولې نورې ښځینه مو راوغوښتلې تر ډیره مو ځوانانې راوغوښتلې متعلمینې محصلینې له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ دلته کینئ تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده د پارلمان وکیله ده دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده دغه ښځه چې یوه انجینره ده خزه چې یو بل دند لري دوی په همدغه ټولنه کې وي همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه څنګه د غزا ته راورسېدلې دا چې اوس د ژوند ساته دوی څنګه دا دوی په کوم حالت کې ژوند کوي دا واوري تر څو تاسو هم یو اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګه کې تاسو هم لا تشویق شي وه هڅېږي دلته د خزینو شمیر ډیر زیات او بل برخه دا و چې من ډیر کوشش پدې وکړ چې موږ هغه چې ورتیاوي پټي دغه ورتیاوي راخاره کو مثلا یو خمسال دا ویل شم چې موږ خي رسامان لرو خزینه وکي کله چې تاسو بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې خونځي تلار شي تاسو بل تو ګر شي په لزګونو متعلمینه هغه ډیر خي هنرونه لري رسامیانی کوي بلا بل شاعرانی دي لیکوالانی دي ولی د دوی دغه هنر او د دوی دغه ورتیا تر هم دغه حد ته شي دوی له دولسم سن څخه فارغ شي ځکه له دولسم وروسته یا دا ودی کی یا په کور کې ني یا کم متعلم پونتون تزي محصول کیږي نو دغه شاته پاتې کیږي موږ ډیر کار پدې وکړو چې دوی وهڅو دوی لا تشویق کړو او دوی د غوړتیاوي ښکار کړو خوشبختانه بوې مې چې آلته موږ چې څوک راوسی دي تر ډیره کاری فرصتونه ورته رامنځته شوي دي ځکه آلته بیلابیل ځوانان راتله د پونتون او سازان راتله بیلابیل ادارو مشران موږ راوغوښتل هغه خپل خبري خپل پروګرامونه شریک کړل تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل او اغه ستونزې چې خلک قرباني نه وکړ کول موږ ورته تاسو ولسته وضاحت ورکړي همدغه څه وو چې زموږ زیاتره خويندې وه هڅېدلې اغه ویل چې مو کې ورتیا یولي دغه لپاره کار ونکو چې اغه خپل ورتیا ټولنې ته ښکار وکړو کار وکړو
کوم کسان چې په ننګرهار کې دی او کومه خزینه فعالین او مدني فعالین چې هلته فعالیت لري هغه ډېرې د تاندېښنه لري کوم انجونې چې رسنیو تر ازي د لنډې مودې لپاره پر رسنیو کې کار کوي بیا دندې پرېږدي تاسو هلته کار کړی دی کچر راته وایي چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې جونیونه شکوالې ډیره مودل رسنوي سره پاتې شي
بالکل ما مخ یو څه یادونه د خبر خو وکړل چې د نګرار پر رسنیو کې لوی ستونزه امداد او لوی انګورتیا امداد شي البته خزي ډیر زیاتې کمې دي او زیاتره خزینه چې راځي هغه د رسنوي د تشې د لیکول لپاره راځي مثلا ډیر خبره پدې نه کیږي چې یو خزینه په یو رسنوي کې څومره ورتیا لري یو خزینه په یو رسنوي کې د دې غږ څومره پیاوړی دی او د دې د غږ څومره خلک اوري د دې غږ څومره د دې جوګه ده چې په خلکو باندې خلکو قرباني باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي د دې تاسو ګوري او ځې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې کده لس نارینه غږوسی د یوې خزینه غږوسی او تر دې را بووي چې دا شی و کلتوري ټولنه د سنتي ټولنه ورته وایي البته خزینه یا سندري خبرونه چلی یا داسې پروګرامونه چلی چې هغه تر دې را خلکو سره اړیکه نه لري خلکی د دې لپاره نه وری چې یو څه تری ذکر خلکی د ساتیرې لپاره وری او بعد وختونه به وای چې په کم شمیر خلک دغه پروګرامونه
وری بل تاسو خزینه خبريالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي هلته چې ډیره موده کارم کړی
موږ بیلابیل خزینه سره کې نسلو په بار بار مو ول چې راځي کار دی ته وک چې کله چې رسنۍ ته زو رسنۍ دې ته آماده کو چې موږ د تشې د ریکول لپاره نه راغلي بلکې موږ منهاز د یو انسان منهاز د غټولنې د یو غړي دا مو انساني حق دی چې زما او ستاسو باید په یو ډول وزي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړ شي وړتیا ولري، ولې وړتیا سوځېږي په غرسنۍ کې بېرته، یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بېرته ځي په کور باندې کېني.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي؟
ستونزې که زه درته ووایم چې همدغه بیګه زما کورنۍ او پلار مور او نور ان کړه مونږ کابل ته راوړې ده، ځکه زه په ننګرهار کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ وم. مثلا نیتي ستونزې د دې لامل شوې، یا هم زما د زده کړو لپاره خنډونه وو. زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم، او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د ښځینه وو لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک چې کار یې وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، ما هلته خپل مسؤول ته هغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د څه شي د ډډه کولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم.
ښاغلی حاجي کریم له زابل چې اړیکه نیولې وه، غوښتلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي. تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي. تاسې غواړي له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
نه، ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوانه یم، اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم، ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم. او په افغانستان کې بلویه ستونزه بدبختانه وایي چې کله یوه نجلۍ ودیږي، نو بیا لوی باور دا دی چې هغه له زده کړو لرې کیږي، هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نه شي کولی. یو خدا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي. بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خویندو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بل ژوند ته داخلیږم، او هغه ژوند رانه پاتې کېږي هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم. او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي، مهمه خبره ده. موږ وایو مالته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړو مونږ ورسره کوله، مونږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته مو قناعت ورکړئ چې تاسې په کم عمر کې واده ونه کړئ. هغه عمر چې تاسې متعلمین یا محصلین یې، هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ. کورنۍ مو قانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه. دویم خبره مو دا وه چې که غواړئ چې مبارزه وکړئ، که غواړئ چې مخته تګ وکړئ، نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته، هغه مو ژوند ته، هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري، او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي، هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یوه نیکمرغي شي، هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي، هغه مو یو مټ جوړ شي.
سیاست کې مو هم کار کړی دی، که غواړي کار وکړي په لنډه توګه.
بالکل، سیاست د ژوند یوه مهمه برخه ده، او دا نه شو ویرول چې دلته له سیاست ډېرې بدې استفادې وشولې. دلته سیاست نومونه خلکو ډېرې بد تعبیر ترې واخیستلو. ولې زه دا چې په خپله زه د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي یوه محصله یم، زما هدف دا دی چې زه باید یو سیاسي مبارزه اوسم، زه باید یو سیاستمدار اوسم. ولې داسې یو سیاستمدار نه چې د خلکو له باوره بده استفاده وکړم، یا د خلکو یا د خپل د ښځو له شتونه د افزارو په توګه استفاده وکړم، بلکې زما غوښتنه به دا وي چې زه داسې یو سیاسي ایډیال اوسم د نورو خویندو لپاره، تر څو نورې خویندې زما له شتونه، زما هغه له حرکت او له پرمختګ نه هغوی یو عکس واخلي او هغوی مبارزه وکړي.
ډیره مننه له اغلی هلې اسات څخه. او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زموږ په لوی الله سپارم. تر بیا خادوسی.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.